السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. پیل د دې سات په خبرونو کې.
په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې دغه مرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار ولایتونو کې رامنځته شوې. دغه وزارت تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 122 سرسري تخریب کړي او دغه راځي زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه، حاصلات او بڼونه له منځه وړي. دوی ویلي چې د زیانونو دا شمیرې لومړنۍ دي او وروسته ممکن بدلون پکې راشي. نن دوشنبه سهار هم په پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې ده. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 50 ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 21 تنه مړه کړي چې 11 ماشومان دي. یوازې 14 تنه په سوات کې د تیرو جمعې په ورځ هغه مهال مړه شول چې د سیلاب اوبو په یوه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ورونه رسېدل. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې هم د تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانونه او سیلابونه راغلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو چارواکي ویلي د اسرائیل او ایران جګړه درېدلې خو بشري اغیزې لا هم دوام لري. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي عرفات جمال دا خبره له ایران افغانستان ته د لسګونو زره افغان کډوالو ستنېدو ته په اشاره کړې ده. هغه پرون یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي راځي په ګډه دا ډاډ ترلاسه کړو چې د کډوالو راستنېدنه د ثبات یو لامل وي، نه د بې نظمۍ. دغه کډوال تر ډیره د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راستانه شوي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. یونیچسیار د شنبې په ورځ وویل په وروستیو کې په ورځني ډول لسګونه زره کسان له ایران راستنول کیږي. دوی ویلي د جون په 16 په یوه ورځ 16 زره کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د امریکا د آیداهو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو برید شوی چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوي دي. هغوی د یو لګېدلې اور مړه کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید 2 ساعته دوام درلود. د آیداهو والي برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. د کوتني ښار پولیسو ویلي د امریکا په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د اور وژنې یو ټیم د کنفیلد غره ته واستول شو چې لګېدلې اور مړ کړي، خو نیم ساعت وروسته له برید سره مخامخ شو. تر اوسه د برید انګیزه او د بریدګرو شمیر نه دی معلوم شوی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی او د دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید د ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅ کله د یورانیمو په خول ونه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسېږي. د ویلي اوس مهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایرانۍ ورځپاڼې د رافایل ګروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی پر رافایل ګروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپ خلو وو. عراقچی د رافایل ګروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بیاست. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات تاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایاست، دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان شوي دي. نو که واری ستاسی نور سمفونه تاسی پا دیر شده و سر ازده کری ده هغه لپاره تاسی ده اوم طولگی طول موضوعات باید پا شده و پوسی او زده کری. نو کم درستونه چه تاسی وای است پا لزان سره نوت کری پا کتاب چوکی او رسته ده زان سره پا یاد کری او زده کری. زموج لمرانی موضوع ده بیالوژی حجرن. لمره الوست، لمره فصل، له اولی صفحه څخه تر اتمی صفحه پورې به زموږ درس دوام وکړیم. رازو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول رازو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف سول، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپیریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیالوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یا د دې پاتې د نوی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مختزب. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به یي هغه به د ډیرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدی حجره ده. یعنی همه ژوندي موجودات چې کړي دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړي دي، همه وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې رازو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې شي کېږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې رازو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل ویل حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ چی شي دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یوځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې مایکرو په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسو ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي چې په دې کې دوی عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي، هغه ژوندۍ موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي. هغه لکه باکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټول چې دي څه سوي دي د یوې حجرې ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډېرو حجرو، یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي، هغه د چې په نامه سره یادیږي د ملټي سلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټول چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخې لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخې لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم شان شامل دي، پروټینونه شامل دي، شهم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی، دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري، چې د نباتاتو حجرې شاوخوا چې کړې ده پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري، چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرری زیانمند توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلای سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته، چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي. هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، چې څه شامل دي، چې څه جوړ سوی دي، هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل سوي پروټینونه، منحل پروټینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري، چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپله دغه رشتې چې دي، دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپله سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده، جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانیلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده، واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ ځایونه او جسامت چې لږ. دا واکیول رست رازوز موج بل جوڑش چی دا اندوپلازمیک ریتیکولم پا نام سره دیجه موج وای دا چی دیخ پلا جوڑش تی چی دی چوب تا ورط دی او موج وای دا دی اساسی دن دا چیشه دا حجره و برخو تا و طول و برخو تا دا موادو لیجده ولی او هم دارنگا دا حجره سخ افازله تو کی چیه اضافی تو کی چیه اغا چی که خارجیه دا دا دی چی سوال اساسی دن دا سوال نور په تفصیلی ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریلونه وایي. سینټریلونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډیر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت چې دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایي پلاسټیډونه چې دي هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریلونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایي هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چی ښکاره یي. او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دغه غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته وي، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایي حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلي ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایي چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دې دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه، انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه لري. انشاءالله چې د ټولو په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرنۍ برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف سوال. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغ اوسئ. ښه راغلاست د اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پر اچوو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دي، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري، د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده، او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسو وایو چې د تنباکو وایرس چې دي هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي، او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو، چې د خپل د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي، او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوش چې دی لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی، او د اخزو سره چې کله ونشلی، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کیږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسي، او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورسخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخه ته، ان شاء الله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس و پیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګه موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ډي ان ایچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم، کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ سي، نو دغه غشا چې موږ ول دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروتین د دې شاوخه پروتین پوشل دی کله چې دی داونی وې داس مش خپل د کورنۍ څخه دی نو ځکه چې کی د داخله دوه اجازه ورکی کله چې د دې ډي ان ای او ار ان ای د حجرې داخل لار سي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسی چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې وه حجره مړه کی دا غه خزي نور ټول حجرات ته ځان رسی دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای سي ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري او د زیانمنو بکتریاو څخه موش او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې لپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخلته د وجود لاړ سي او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندئ مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي چې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نمان چې تاسو اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ راځو و اخیرنی برخې ته اخیرنی برخه ډیره مهمه ده دغه برخه کې کچیرې تاسو پوښتنی واخلی او ښه نوٹ کړئ دغه کم جوابونه چې دي ښه لاس سره راوړي او وروسته د ځان سره په یاد کړئ راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نسی زموږ سوالونه چې دي درې سوال لرو دغه درې سوالونه به تاسو خپل ځان سره اوس نو نوٹ کړئ زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم هم واخلي او ورسره واضح هم کړي ورپسې راځو اخیرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسو وایست لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل تاسو کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسئ ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن
درسی ساعت ترشپجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست شروع کلاس د نهم ټولګي و یو لسم وسته نن ورځ موږ تاسو ته د اندوکراین سیستم پیژنو اندوکراین سیستم څه شي دی زموږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټول یو ترمنځ همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدني سره ورسي چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن د فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي موادو په واسطه کنټرولوي چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شي دی عملیه چې تکتیا چې ده قرار ده لږ ده از موږ ستاسو درس به د اوویامي صفې څخه تر شپږتیامي صفې پر دوام وکړي رزو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچنی غدو څخه د مجموعې څخه جوړه شوې ده چې موږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغوی چې کوي د دغه هورمونو په واسطه کنټرولیږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان له لارې زموږ هغه د کوم هدف حجره چې ده یعنی کوم برخه چې کوم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. یعنی هر کوم فعالیت چې دی د هغه دپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې دی د مثال موږ وایي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دا کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی چې اگزوکراین چې بدی د اندوکراین سرچپه دی دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخه ته یا د هغه په شاوخوا چاپیریال کې دغه کوي تویوي چې هغه مثال موږ ویل لکه د خلو غدی دی لوایبه غدی دی هضمي غدی دی او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ وایو هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معنی مش اگزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد شو کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخه ته چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کې د کولمو داخل ته مواد انتقالي همدارنګ د اگزوکراین په واسطه ځینی هورمونونه چې کوي و خارج ته د یو مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. رزو اوس نو موږ تاسو کوم غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو. لومړی رزو د هایپوفیز یا نخامیه غده دوی چې دی دوی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایو زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي. د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشترک ساتي. د هایپوفیز یا نخامیه غده چې د نخود ته ورته جوړش لري یو دانیه ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي او همدا پاینی حال کې دوه کنټرول د اساسین دند ده. او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې د غره کم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحات څخه دی. د ودی هورمون چې دی موږ وایي کچیر د ودی هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح شي هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچیر لږ ترشح شي هغه به د قد کوچنی کېدو کوچنی پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخه دي خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې اوږي چې کی اوته وده او نمور کوي او دوی چې دی خپل په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي. او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې رازو د هایپوفیز یا نخامیه غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننه جوړش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې دغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیري دا د تایرایډ غوډه چې د هغه د ايډین اندازه کچيري پدې کې موږ یو کم سي د خپخړو کې هغه چې کېږي د تایرایډ د غوډه د حجم د ډېرې دوه لامل کېږي چې په هغه پترس کې د جاغور نه جوړې رامنځته کېږي او دا چې دی امیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ ايډین لرونکي مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ یو کچيري په ماشومانو کې د مثال تایرایډ هورمون چې دی هغه کم سي دا ماشومان چې د ذهني وروسته پاتوالي فزیکی وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکی وچ د هغه کې د شهان وده ریږي نو د دې کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسبه ورکړل شي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی وسه او په لویان کې چې د هورمون راکم شي په هغه کې مثال د پوستکی وچوالی رامنځته کیږي همدارنګه ګنګسیات تر سره لري او کچیر په لویان کې د تایرایډ هورمون ترشح ډیر اوسه او غیبه عصبانی مثال اعصاب همیشه خراب وي د اعصاب په سیستم کې بې نظمي راځي او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره دیږي چې د اوغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي آزادولو کنټرول دی او دوی چې دی کچیر موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غوډه له خپل اندازې څخه ډیر تایرکسین هورمون ترشح کې هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دې باندې خوله ډیره ښکاري پسیر ازو د پارا تایرایډ غوډوي دا چې د تایرایډ غوډې و دوه طرف څلور خواو ته کوچنی غوټې مانن څلور کوچنی جوړښتونه دي چې دواړو خواو ته قرار لري او موږ وايي د پارا تایرایډ هورمون چې دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولي او چې دا ټول اساسي د کچيري د کلسیم د اندازه مثال ډیر ترشو کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډیر ترشو کې هغه د دې لامل کېږي چې موږ د هډوکو او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسې جذبوالي چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتیدلو لامل کېږي دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کې لږی یا ډیری او په اترس کې شنو او هډوکو ته توان رسیږي ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غوډې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غوډې چې دی دوه برخه باندې ویشل کیږي د پښتورګې یو چې دی مرکزی دی او بلې قشری دی او موږ وایو دا غوډې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنی برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د ادرینالین په نامه سره یو هورمون ترشح کوي چې دی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډیر هیجاني سي یا ډیر بیریدلی وسی یا یو جګړه وویني د جګړې په حالت کې وسی په هغه وخت کې دا کم هورمون چې دی هغه ترشح کوي د مثال خبرې موږ وایو کچیر موږ یو زمری وینو چې یا د سی یو حیوان چې دا څه موږ بیری یجو کچیر هغه موجن او هغه چیکي حمله ورچوي کې په دغه وخت کې دغه د ادرینالین هورمون د پښتورګو د پاسکم غدې چې دی افق کلیه چې دی د دې په واسطه ترشح کیږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي او بل چې دی د قشی برخه چې ده هغه د نورجل ادرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې به دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کیرا تنظیموي چې دا د مثال د بیر په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کیږي چې موږ کولای شو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو ورپسې راځو جنسي غدې جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خاصیه شامل دي چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي او په تکسوري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي او په شوزو کې چې دی د استروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینه کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي پس شوزو کې د استروجن هورمون او د پروجسترون هورمون ډیر اساسي رول لوبوي چې استروجن چې دی هغه په شوزو کې د بالغېدو کم خصوصیات چې دی هغه په کښی کې راښکاره کوي او پروجسترون چې دی هغه د امیدواری لپاره رحم چې کوي آماده کوي او موږ وایو چې دغه پروجسترون هورمون چې دی شسته د شزینه خاصیتونه ورکوي کچیر پروجسترون اندازه په شوزو کې مثال کم سي هغه چې دی د نارینه خصوصیات ځان ته اخلي مثال د نارینه خصوصیات شخصیت کې لکه مثال د دې جر رازي همدارنګه اواز یې نارینه او تورته کیږي او کچېره په نارینه او کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې به دې د نارینه او خاصیتونه لمزه او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي مثال اواز یې نری کیږي او همدارنګه تیونه رازی غتیجه چې هغه چې دی د تستوسترون هورمون د کمیدو لامل رامنځته کیږي ورپسې راځو د جنسي غدو وروسته د پانکراس غدې پیژنو پانکراس غدې چې دی موږ وایو دی عموما خپل ځان کې ګلابي رنګ لري او کم ګلابي یا خام کم رنگ ګلابي رنگ لري چې د میډې لاندې او د اسنایش د پاسه موقعیت لري چې موږ په تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستلی و او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سره رسي یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي او بل چې بي دي د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه راځوم جو تاسو اوس وایي چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سره رسي تاسو لومړی انسولین وایو انسولین چې دی هغه هورمون دی چې موږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چیکي راکموي انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکي دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشه سي باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي د انسولین اندازه کچیر کم سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیری چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ ښه غذایی رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دې شکرې ناروغي څخه ساتل شي او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیری استفادې څخه ډډه وکړو او دا کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي په دې کې چې د تندې احساس ډیریږي چې کله دې ری وبوت شي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کوم مساره چې دا هغه بار بار تشکر چې دا په انسان کې ورسته ورسته د بیا وسلګي او د کمزورتیا احساسات احساس رامنځته کوي ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وايي ګلوکاګون هورمون لکه څنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي او دوی چې د انسولین خلاف دنده سره رسي انسولین چې وو هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې کوي اندازه لوري انسولین چې وو د انسولین هورمون موږ وویل کله چې د ګلوکوز اندازه ډیر شي دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچ را کنټرولوي چې راکمې کې مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د فعالیت سره سي ورپسې د میډې او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده دا چې د مجوایو په هضمي کانال کې وجود لري او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د میډې په دیوال کې وجود لري او د مالګې په میډې کې د مالګې تیزاب د تشول کولو کې مرسته کوي او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي چې دا هورمون چې بيدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره حاصل کیږي ازو په خپله برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د تایرایډ غدا مکمل واضح کړي دوهمه پښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده او اخیرنی پښتنه درېمه پښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دنې سره واضح کړي سسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه ګران زکونکو خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ فراغ لاسته لسم ټولګي وایو لسم لوسته نن موږ تاسو راځو د ایرسي صفاتونو موږ تیل وست کې ځینې اړین موضوعات په پیژندل چې څنګه نور عالمان او لارس ولا او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسره چې یوازې کم خصوصیات چې دی په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي کېدای شي په دې کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي نه په ځینې چې دی دوی هغه کم د مشنګ بوتي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په کو دی ګلابي رنگ بوټي هم لاس راوړي چې دی دې پایلې ته ورسېدل چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینهو ده X او X دی چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دوه جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته چې د دې څخه به مثال یو د نه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت ووسی او کم مثال د جینونو چې د جوړه جینونو موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې و هغه مهم وویل اوس راځو د کم صفاتونو چې د زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې د پر انسانان باندې ښکار کیږي هغه چې کو واسي کو زموږ اوس تاسې درس به د اوو یا ایم صفې څخه تر دوه ایم صفې پرې دوام وکړي مړی راځو د سترګو رنگ ته یا هم آی کلر د انسانانو د سترګو رنگ چې دي مختلف دي مثال د سترګو رنگ دي د پوستکي رنگ دي د ورشتانو رنگ دي دا ټول چې دي د یو شمیر پیګمنټونو پر اړه لري یعنی کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي دا رنگ مو چې کله سره یو ځای کیږي ورسخه یو رنگ چې کیږي تشکیلیږي او دا کوم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او ول سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي او ځینی وخت کې د لیسې کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینی ګډوډیان به نظمیان د مثال په زینو د سترګو رنگونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري یعنی دا هغه چې د بنګد وډیانې دي چې د جینونو د زاینو په انتقال کې رامسته کیږي یا هم ځینی وخت د سترګو رنگ چې کې بيخي وجود نه لري رزوم موږ وایو د سترګو رنگ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخي ویلی ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنگ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي چې عموما د انبیه رنگ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روشانه او تاریک رنگونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي او عموما دا کوم تاریک رنگونه چي دي هغه موږ وايي پر روشانه رنگونو باندې غالب دي مثال خبره نسواري رنگ چي دي هغه پر او یا هم تیز شین رنگ چي دي هغه پر ابي رنگ باندې غالب دي چې کچېره مثال د پلاش سترګي توري ووسی او د مور سترګي شنی ووسی په هغه کې به کچېر خالص مثال د دې کم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دې کم نسل شمستکی چې هغه به چې ووسی ټوله تور سترګي هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې ووسی غالب ووسی هغه رنگ بزن ته واخلي یعنی شین زرغون رنگ به نه اخلي او کچېری خالص ونه اوسی یعنی د پلار په نسل کې هم چوسی شین رنگ وجود ولري کېدای شي چې د دې په نسل کې یو پر درې چې مثال درې د نه به نسواري یا څو د نه ماشومان به نسواري رنگ ولري او یو ماشوم به پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري او عموما دا کوم خام رنگونه چې دی لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې مخلوب دی او عموما د پنړی کې تر اوسه پرې د انسانانو د سترګ نه د نه فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکارا کوي هغه چې فینوټایپ څخه باس کوي چې فینوټایپ نه د نه فینوټایپ د سترګو په رنگ کې چې سی ویدی تر اوسه پرې معلوم سی ویدی ورپسې راځو د پوستکي رنگ وایو د پوستکي رنگ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنگ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای شي څو د نه علیل وسی چې عموما موږ وايي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنگ چې کوي تاکي په دې کې چې موږ وايي چې دوه رنگا دوه مختلف رنگا علیلونه شمیر د تور او سپین په منځ کې ډیر وسی او غو نه دی تاریک رنگ ته چې کېږي نږدې کېږي یعنی د جلد رنگ به چې د پوستکي رنگ به تاریک وسی او د دې الیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل پزان کې ډیر الیلونه لري چې دا الیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچيري د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کیږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورشتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کیږي پت پاتې کیږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډیری وخت، او ډیری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د غډیر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغه لامل د دغه ناجوړیانی چې کېدلی سي رامسته کېدای سي. د دې د مخنیوي لپاره باید موږ چې شو کو په نږدې خپلوانو کې چې وسه ودونه ونسي. او د دې چې دی د دستور ګران چې دی سپین دی، نو د ادسې شاته چې دی هغه وینو ښکار کیږي چې عموما د دې هغه سترګې چې ده سور رنگ یا سره لمباکی. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی د ویښتانو د رنگ د تینېدو لپاره یوازې یو جوړه الیلونه مخترزه، یعنی د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دې ویښتانو رنگ معلومیږي. او عموما د تاوسیوی یا پیچلی ګوډې ویښتان چې دی هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتوسی یا مثال خپل تاوسیوی اوسي، هغوی چې د ریکام نسل چې رامنځته کیږي هغه به چوسي ډېر فساده به تاسو رشتان ولري، چې دا عموما نخالص دي، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دی هغه کې چپات کیږي مغلوب پات کیږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنگ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنگ چاپیریال مستقیم تاثیر اچي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جنټیکس یوازې تاثیر نه اچي، کېدلی سي پر ځینو ډېرې شانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغیزې واچي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیول سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم چی کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه د کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي. چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نر لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه چې کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشو کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي. چې دی بیا په واور کې مثال کولی شي چې چی شي پچ سی او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چی شي اوسي لمر ډېر نه رسېږي، هغه سیمې چې دی کسان یې کم خلک چې دی هغوی سپین جلد چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نجدیه. که چیر مثال خپل افغانستان تا مش به نظر کیونسو، افغانستان که هم هغا سیمی هغا ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوا تا پریجدو چی نجدی خپل هیواد تراسو، هغا سیمی چی دیر تاوده دا اغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و هغو کسان چی سرسیف که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره ولې سي چې د دغه خصوصیات باندې انسان باندې ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیر وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډیر سپین، هغه چې دی هغه به د چې دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې چاپیریال ډیر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډیرې پر ورپسې راځو زموږ اخیرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه د جوړه چې د هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې دا د کروموزومونو په شمیر کې کچیر تغییر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی، حتی د زینو کچیر کم سي موږ وای هغه د مرګ سره مخامخ کیږي، او کچیر ډیر سي هغه د چی کیږي د داون سندروم نه جوړې رامست کیږي. حتی کچیر یو دانه کروموزوم هم کم وسی کم سي په هغه کس کې هغه چی کیږي مر کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنی د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکشي کې کم راغلی. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت د نیټ شوسي کروموزومونه اوسي او درویش جوړې اوسي. په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي، که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو توانونو سره نوموړي کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسیږي، یعنی ټول د اپجین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې دا هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وای. داون سندروم چې دی هغه کچیر د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي، چې دا کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې